دیو خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې پر یوه ښوونځي حمله شوې ده او په اروزګان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتي په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند. په شخړه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه ساتون کې جوبل شوې دي. ناسرګندو کسانو د غزنی شهر ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلې دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورم سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کادیف کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله زازی او نورعلي زدران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې چې د افغان لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې منډې وې. خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا د مسابقه په 9 وکټونو او 114 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مسابقه لري. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې تورن کړ او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبی په تهران کې و د هغه هڅو ته دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقې لاسلیک کړې. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جینګ پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او سوداګرۍ په برخه کې موافقه کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي وو چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه مایروپول شارت ولارد او د روسیې له پلوی بیلتون غوښتونکو څخه د دې شار د ازادۍ د پنځمې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول شار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا شار د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو شل کیلومتره لیرې دی. ولسمشر زیلنسکی پرون وویل دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بیلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 14,000 وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د روانې خبرونې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي.
بزیچه په نوم باندې تاریخي ابیداده چې پر هغه باندې د دولت افاسه په پوسټه ایجاد شوی ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته ځنډیدلي دي. یوشمیر افغان متشبسان وای
ټیکس په منګ باندې زیات ده، بل بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدا په اړه راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه خبرو.
تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادي رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در اپرو ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوه. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته چیرمه د آریزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړ. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځي د نجونو او هلکانو ګډ و. د پیښې نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دیناو د کلي اته شونځي چې یو ونی بندو بیرته پرانستل شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته شوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته څنګه د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اغیز کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي لوی ونی رئیس د شونځي دروازې بندې ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ به طرف یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلی کې درې د نجونو او 15 د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر ته پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 70% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل سوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بند دي.
د امنیت د خرابوالي له کبله نه یوازې ښوونځي بند دي، بلکې ګڼ شمېر کلینیکونه هم بند شوي دي او همداراز یو شمېر تاریخي آثار د ویجاړي دوله خطر سره مخامخ دي. په اوروزګان کې د تاریخي آبداتو او لرغونو آثارو د لمزتلو ګواښ په وروستیو کې لا زیات شوی دی. په دې ولایت کې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د اوروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم د اندېښنې پر ځای بولي. له دغه ولایت د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمېر تاریخي آثار لمنځتللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه دسی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اوروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اوروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکې تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یک شایع باشه و اگر باشه ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم طالب هم حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسته دی وخه لري اوسیدونکي د خاورې مور ده او دا چې د دوارو شریک شه دي او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله له ارزول ورسخه چې مثلا دغه تاریخي آثار بعد پامرنه ورته وکړي وې ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمدي، خو دا جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې سیاسي څېړونکو وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نګدې یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنۍ ته وویل چې له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو مخه تر اغلی بنبست کارونه ځنډه ولیدي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې له لطیف نظری وای که په ولسی جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نسی، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي.
ادامه تنش و
تشنج
میان اعضای مجلس.
هغه وای د ولسی جرګې د غړو ترمن ستونزې منفی پیغامونه لري. لومړی د مخنی قوې رول کمی وي، د دغه قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه بوي. هیڅ کله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیری نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسی جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنباس مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسی جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسی جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسی جرګه کې یو شمیر به طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولسته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازي اقبال صافای وایي
مردم افغانستان فعلا د ګرګون است، مردم انتظارات زیات
هغه وایي اوس محل خلک يرغمل سوي، دوی زیات تمه درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولست ستونزې حل کړو؟
مشکل کل افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسی جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد په ولسی جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د ولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
په ولسی جرګه کې د مشرتابه په سر اختلاف دوام لري او دا مسله سبب شوې ده چې په سلګونه تقنینی سندونه به تصویب پاتې شي. لبلی خواه یو شمیر ځوان متشبسین چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت چندانې پام نه کوي. دوی وایي چې د برېښنا، اومو موادو، مځکي او د تنور نورو ورته مسایلو په برخه کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سیم په نامه د متشبسینو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همشغی و بنسټ په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
ځینې ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډېر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوي. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده. او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وای زمون کار داده چه نو سوداگرو تا سانتیاوی برابری کرو. نه یوازه دا چه ده تکس پا برخه که کارون آسان شی، بلکه غوارو ده مالیاتو او لیسنس خستلو پا برخه که هغو تا چه تازه کار پیل کرده مرست ورسو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبثینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي. د بوبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1,500 افغانیو نه 100 ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبثینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو 3 کلونو کې 100 لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ او وړو تشبثاتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ شخلا سادي رادیو اوري. اوس په هم سالم محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د هیل په خپله تازه ګڼي کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده: امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو تر څنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یوه برخه کې لولو: د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي، بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو: د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري، د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور، ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ واري د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او د اووم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خپرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په 3 کلونو کې د ګوزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وي، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2014 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم شوی وو. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه: په افغانستان کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخستل سوي چې خپله 3 کلنه لور رازیه یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلی ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ به حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
زموږ شخلا آزادي رادیو اوري و هم اوریدل چې په البته په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان کې د واکسین د ستونزې په اړه هم یادونه شوې، او خصوصا دا ستونزه د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ډېره ده او یو شمېر وسله والې مخالفت کوي.
د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم ډیره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار څخه د ټلیفون لارې هم دا شیبه را سره ده. لکه څنګه چې مویل د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نس ناستي یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بې پروايي له کبله یو شمېر ماشومان متاسفانه زاهی کیجی مری. صادق رشتنی همداشه بل کندهار د تلیفون لاری را سره ده. رشتنی صاحب زموږ اوریدونکو ته وایس کندهارم یو لو غولایتونو د څخره چې تود ده د ناروغي به تبن پکې زیاته وی که څنګه؟
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو بخیر. کندهار کې د دوبی موسم د پیل سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نس ناستي ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. مرستندوی وایي چې په نس ناستي د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان یې بستر کړي دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نس ناستي اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پالان هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نس ناستي ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړې دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت دی. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پالان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
ډیره مننه صادق رښتینی او لکندهار څخه چې ویلې په دغه ولایت کې د ماشومانو د نس ناستي ناروغي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه دوهمه برخه مو یعنی له اتنیمو بجو وروسته دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی ده. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د ایران په ارتباط، د ایران او یو شمېر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی دی. لندن پر تهران تور پوري کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14مه شوې ده. له بلې خوا هغه ایرانی مېرمنې چې د بریتانیا تابعیت لري او په ایران کې د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم بندي ده، یو وار بیا د نه خوړلو احتساب کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلي بریتانوي شتي نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی احتساب کړی دی. مېرمن راتکلیف د خپل توقيف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. د هغه میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغه د خپل لور د 15 کلیزه په ورځ له خوړلو لاس نیولې دی. هغه به یوازې وبس شي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغه د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقيف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دای هم په لندن کې د ایران د سفارت ودانۍ مخ ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراک لاس اخلې دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سوه. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سوه. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخورا کې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
تاسې زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. اوس هم د کرکټ په ارتباط، د افغانستان خو خپلې لوبې بایللې دي، خو نن یوه ډېره جالبه مسابقه ده. دا مسابقه د هند او پاکستان ترمنځ ده چې نه یوازې لوبغاړی مخکې تر مخکې ډاکو بولي ځکه چې ټوله ټکټونه پلورل شوي دي، بلکې په هند او پاکستان کې به تر 1500 میلیونه زیات خلک وویني. د دواړو خورا سختو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دې مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډلې د ویرات کوهلی تر مشرۍ لاندې لوبه کوي. ویرات کوهلی کپتان دی او د پاکستان کپتان هم سرفراز احمد